السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود جا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې شخړې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په آنلاین غونډه کې د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع او ریچارد لینزي ترمنځ د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په هکله خبرې وشوې. خبر زیاتوي چې برطانوي استازي ریچارد لینزي ویلي چې لندن وضعیت له نږدې څاري، جنگ د حل لاره نه ده، نو ښه به وي چې منځګړي هیوادونه لاس په کار شي او ستونزې د خبرو له لارې حل شي. ملا عبدالواسع ویلي چې د طالبانو حکومت تل د نړۍ سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د حسنه اړیکو ټینګار کړی. افغانستان او پاکستان له پخوا ښې اړیکې او همکاري لرلې او د مذاکراتو ټیم له دوی سره ناستې کړي، خو په ټکو یې د هغوی د غیر معقولو غوښتنو له امله هم مذاکرات بې پایلې وو او هم یې جنګ غوره کړ چې عواقب به یې ښه نه وي. نن سه شنبه د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل شوی دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په فراه، غور، بامیان، دایکندي، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د باران اندازه له لسو تر شلو میلی مترو او د واورې اندازه له لسو تر شلو سانتي مترو اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ داري په خپل روستي ريپورت کې وویل چې سګژمۍ د افغانستان په ځینو برخو کې د واوري پوښښ د تیر کال د ورته مودې پرتله خورا ښه حالت کې دی. د دې ادارې په ټکو د واوري او بارانونو زیاتوالی ممکن د پسرلي موسم د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل شوي تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا لال موسمو کې یې پر ودې مثبته اغیزه ولري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سپینه ماڼۍ کې امریکایي عسکرو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې یو ځل بیا وویل چې په ایران باندې د امریکا روان برید څلور اهداف لري: د ایران راکټي وړتیا ختمول، د ایران د سمندري ځواکونو له منځه وړل، له اټومي پروګرام او تروریستو ډلو ته د وسلو لیږلو څخه د ایران لاس اخیستل. ټرمپ وویل چې امریکایي ځواکونو تر اوسه لس ایراني جنګي بیړۍ غرق کړي دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا اردو هغه پلانه چې مخکې جوړ کړی و ډیره مخکې شوې او تر اوسه خپل اهداف ترلاسه کړي، خو کېدای شي نور وخت هم وغواړي. او ایرانی رسنیو د اسرایلو په برید کې د ایران د وژل شوي مشر آیت الله خامنئی د میرمنې منصوره خوجسته باقرزاده مړینه هم تایید کړه. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د دوشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د خامنئی میرمن په برید کې د کومه حالت تللې وه چې اوس یې سا ورکړه. په ایران باندې بریدونو کې د خامنئی د یوې لور، انګور او زوم په شمول د کورنۍ یو شمېر نور غړي هم وژل شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، بلاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په ایران کې بریدونو او جګړې یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې خپل هیواد ستانه شي.
ما شب سات دوی شب ایران ترک کردیم، از تهران آمدیم.
د شپې دوه بجې له ایران څخه راوخوځېدو، له تهران راغلو. په ډیر ډار او ویره په یو ټیکسي کې مو ځانونه د مترو خط ته ورسول.
په کونړ کې د پاکستانی لوري په بریدونو کې د ولسي خلکو مرجوبله.
دا ملکی وګړي د نظام نه وو، پاکستان هیواد عام وګړي په نخښه کړی. په نړیوالو باندې غږ کوم چې دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان ته ورسول.
کابل کې هم ویل کیږي چې ولسی خلک ژوبل شوی دي.
معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده، څنګه شوی، ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي، عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په ایران باندې د اسرایلو او امریکا د بریدونو لویری یو شمیر افغان کډوالو هلته خپل هرڅ پریخي او بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. ایمل انوری یو له دغه کډوالو څخه دی چې په ویری او اندېخنی لخپلې شپه کسیزي کورنۍ سره خپل ټاټوبي هرات ته ستون شوې دی. هغه په دې حق لږ څنګه یې ایران پریخود ازادي رادیو ته وویل:
ما شپ ساعت 2 شپ ایران ترک کردیم، از تهران آمدیم.
د شپې 2 بجې له ایران څخه راوخوځیدو، له تهران راغلو. په ډیر ډار او ویره په یو ټیکسي کې مو ځانونه د مترو خط ته ورسول. هغه ځای مشهد ته راغلو، شپه مو هلته وکړه. د شپې 3 بجې ته سهار تر 2 بجې مو مونږ مشهد ته او بیا راغلو له مشهد نه د دوغارون سره
حرکت کړم، آمدیم طرف مرز دوغارون.
ایمل او میرمن یې یو لور لري، پلار مور او دوه ورونه هم ورسره تازه له ایران ستانه شوی چې اوس د خپل ماما په کور کې په موقت ډول اوسیږي. ایمل زیاتوي چې د جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته په غیر قانوني توګه ایران ته تللی وو او هلته د کراج په ښار کې د شربت جوړولو په یو فابریکه کې د بستمندۍ په برخه کې کار کاوه. هغه وایي ډاډمن نه دی چې په افغانستان کې به ورته کار پیدا شي کنه. متحده ایالاتو او اسرائیل د شنبه په سهار په ایران باندې خپل پراخ بریدونه پیل کړل. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای، د سپای پاسداران د ځواکونو قماندار محمد باکپور، دفاع وزیر عزیز نصیرزاده، علی شمخانی د دفاع د شورا سلاکار او د ایران د هوایی ځواکونو قماندان مجید موسوی ووژل شول. ایران په ځوابي بریدونو کې د اسرائیلو او په خلیج کې د امریکا د پوځي اډو په لور سلګونه توغندي او بی پیلوټه الوتکې وتوغول، او په سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، کویت، بحرین او قطر کې د انرژي او سوداګري ځینې تاسیسات هم په نخښه کړل. د امریکا دفاع وزیر پیټ هګز د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د امریکا هدف دا دی چې د ایران توغندي، سمندري ځواکونه او نور امنیتي زیربناوي لمنځه یوسي. د دغه جګړې له امله د ایمل انوري په څیر نور افغانان هم مجبور شول چې په دغه هیواد کې خپل هر څه پرېږدي او افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان د دایکوندی ولایت څخه وویشت کلن عزت الله مهران تهران کې د اهل بیت د نړیوال پوهنتون محصل دی. هغه هم چې افغانستان کې د جمهوریت نظام له نسکورېدو وروسته ایران ته تللی دی، 2 کاله پخوا یې هلته زده کړې پیل کړې، خو ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ویرې یې درسونه پرېښودل او افغانستان ته ستون شوی.
موته ویل چې اوزا ښه نه ده او موږ نشو کولی تاسو دلته د پوهنتون لیلیه کې پرېږدو. تاسو کولی شئ له تهران لرې خپلو کورنیو یا آشنانو ته ورشئ یا خپل هیواد ته ستانه شئ. نو د دې لپاره چې هلته موږ شرایط مناسب ونه لیدل، له ګڼ شمېر محصلینو سره، تقریبا 40 کسه، هم نارینه او هم ښځینه، افغانستان ته ستانه شولو.
په ایران کې د جګړې له پیل سره سم نه یوازې افغانانو له دغه هیواد څخه خپلې کړې بار کړې، بلکې یو شمېر خپل ایرانیانو هم له هیواده وتلو ته مخه کړې. د رویترز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې سلګونه ایرانیان له پولو ترکیه ته ور اوښتي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي د عملیات چې اسرائیل سره په ګډه پیل شوی کېدای شي 4 اونۍ دوام وکړي.
د ازادي رادیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه پاته برخه کې د ما همکارې فريدې سیال سره اوسئ.
په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ نه خط له هم دوام لري. تازه د شنبه په ختیځ کونړ کې د پاکستاني ځواکونو لوري د ډي سي 2 په د حمله لامل د درې ماشومان د وشل کې دوه او دوه نورو د ټپي کې دوه پور نور کړ شوې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پیدا کړی چې 13 شپې په پاکستان کې وشمره مهم پوځي مرکزونه په نخښه کړي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نخښو او هوایي حملو دوام. تازه دوشنبه د هوتی ولسمه ل ختیځ ولایت کونړ نه د ملکی مرګ جوړبل راپور ورکول شو. په کونړ کې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د هوت لسمه د ورځې نږدې 10 بجې د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ پاکستاني ځواکونو د توپ مرمۍ ورولې چې لامل یې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د هجرت آباد کلی یو اوسیدونکي میرزمان ازادي راډیو سره په خبرو کې لنډیوالې ټولنې وغوښتل د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره په پاکستان فشار راوړي. نوموړي وویل
دا ملکی وګړي دا نظام نه او پاکستان هیواد تل عام وګړي په نخښه کړی او نړیوالو باندې غږ کوي چې دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان کوو.
په دې سره د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې د رواني فبروري له 28 د مارچ تر 2 د روانو نخښو لامل په افغانستان کې د وژل شوی او ملکیانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 1 یا ته ورسید. د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت مخکې ویلي وو چې په قربانیانو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. پاکستان بیا دغه نخښو له پایله تر اوسه لزرو د ډیرو طالب سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاولا تارړ په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې دوشنبه د هوت یو لسم خپور شوې ادعا کړې چې د مارچ تر 2 پاکستانی ځواکونو په افغانستان کې په 150 سیمو حمله کړې چې پکې پوځي تجهیزات هم لمنځه وړي. د سره هم مهاله بیا د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په پاکستان کې یو شمیر مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. د وزارت تازه دوشنبه د هوت یو لسم ادعا کړې چې پکتیکا د شکین ولسوالۍ په امتداد د ډیورن کرښې بلې خواته د پاکستاني ځواکونو هغه زغروال ټانګ لمنځه وړی چې د دغه ولسوالۍ په لورې مرمۍ توغولي. د دې وزارت وین عنایت الله خوارزمی په یو ویډیو بیان کې چې په خپل اکسپانه خبر کړی ادعا کړې چې د روانو نخښو له پایله تر دې دمه د هوت یو لسمې د ډیورن کرښې بلې غاړې ته لسلو ډیر پاکستاني عسکر وژلي او 15 پوستې ورته لمنځه وړي. دې وزارت دغه راز په یو بل بیان کې ادعا کړې چې یکشنبه د هوت لسمې د راولپنډۍ نورخان اډه بلوچستان کوټه 12 نمبر قلوردو خیبر پختونخوا مومند ایجنسی خویزو کم او غلنۍ پوځي اډه باندې چې مهم پوځي تاسیسات او مراکز د کارنده هوایي حمله کړي او ډیر زیان ورړولې. طالبان د دغه حملو لپاره تر ډیره واړه ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کاروي. خو ازادي راډیو د دواړو لورو د ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولې. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د یکشنبې ماښام بیا هم د الوتکو او ډزو غږونه اورېدلي. د کابل ښار د 12 ناحیې یو اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بیګا کابل په ښار او باسي منطقو باندې درزار راته غږونه راتلل د انفجارونو. خو معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده څنګه شوی، ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي، عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي. نو دغسې یو حالات دي، ویرونکي حالات دي. د شپې نو بس ټول خلک په ویره کې چې بیګا ته به څه پیښیږي.
د دې ښار یو بل اوسېدونکي بیا په یو لیکلي پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې استولې لیکلي، کابل کې 2-3 ځای بمونه وغورځول خو د دفې هوا ډزې زیاتې وي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد په خپله اکسپانه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی او د پلازمېنې اوسېدونکو ته ډاډ ورکړی و چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فایرونه کېږي او خلک دې اندېښنه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو سیمه ییز خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې بیا هم د دواړو لورو ترمنځ سخته نښته روانه وه. نوموړي وویل
شپه په تورخم کې سخته جګړه وشوه او غاړه د پاکستان ګڼې پوستې له منځه ویوړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې دلته په جلال آباد کې هم تېره شپه په الوتکې شوې دي په جلال آباد باندې دورې وهلې او د دې خوانه پې د طالبانو د پیا واچوه هغوی پې ډزې کولې.
هغه دا هم ویل په ننګرهار کې کرښې ته د نږدې ولسوالیو ډېر شمېر خلک چې د جګړې له ویرې له خپلو سیمو وتلي لا هم بېرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو یو شمېر نورو سیمو اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ویرې خپلې سیمې پرې ایښي. دوی ادعا کړې چې پاکستاني ځواکونو د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کورونه حکول زکی خپل سیمه پرې خې دي. د خوست ولایت د علیشیرو ترزیو ولسوالۍ اوسیدونکو احمد الله چې اوس مهال خپل کورنۍ سره د خوست خار ته کډه شوی ازادي راډیو ته ویل
مخکې به خلی په ستوي شته اوس کورونه د کلی ولي په ساو 2-3 سال وو ساو 15 سال کور سره ته وند مکمل اربو تل بس خو مې پرې خالي ایشه ماندر د خلی رسونه رغلی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د رواني فبروري په 28 د شپې له لوري په پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي وو چې پاکستان په دې هوایي حملو کې د یوې کورنۍ 13 غړي وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې په دې پېښه کې 14 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي. د پاکستان حکومت ادعا کړی و چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او داعش خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نخښه کړي او اویا تنه وژلي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
امریکایي او کویټي چارواکو تایید کړی دا چې په کویټ کې نن درې پوځي جیټ الوتکې رالوېدلې دي. بلبلاو د امریکا د دفاع وزیر نن په خبري کانفرنس کې ویلي چې د ایران په وړاندې جګړه بې پایا جګړه نه ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري نورو.
امریکایي پوځي چارواکو ویل چې درې جنگي الوتکې په کویټ کې ورسته له هغې ولوېدې چې د کویټ د هوایي مدافع ځواکونو لخوا په اشتباهي ډزو وشتل شوې. د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې چې د شنبې په ورځ پیل شوې د امریکایي الوتکو د نسکورېدو لومړۍ پیښه ده. د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن دوشنبې په یو اعلامیه کې وویل چې د دریو اف پنځلس جټ الوتکو ټول شپږتنه عمله له الوتکو څخه ژوندي وتلي او د پراشوټونو په وسیله ځمکه ته راکوز شوي چې وروسته د ژغورنې ټیمونو هغوی موندلې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پیښه په سیمه ییز وخت د سهار شاوخوا 8 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې الوتکې په فعال جګړې چې پکې د ایراني الوتکو بلاستیک توغندی او بی پیلوټ الوتکو بریدونه شامل و بوخته وي. د کویټ دفاع وزارت هم تر دې مخکې په یو اعلامیه کې د څو الوتکو د لوېدو راپور ورکړی او ویلي چې عمله یې ژغورل شوې او روغتونونو ته لېږدول شوې، خو په دغه اعلامیه کې د پیښې د لامل په توګه د خپلمنځي ډزو یادونه نه وه شوې. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لږ تر لږه یوه الوتکه له آسمانه رالویږي او یو کس د کویټ د الجهره ښار پر سر د پراشوټ په وسیله راښکته کیږي. په داسې حال کې چې جګړه خپلې درېمې ورځ داخله شوې، پر ایران د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې چې واشنگټن ورته د اپریشن اپیک فیوري نوم ورکړی، تر اوسه د امریکا د پوځ د لږ تر لږه څلورو سرتیرو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. امریکایي رسنیو ویلي چې د وژل شوو درې سرتیري د لوجستیکي ملاتړ د ډلې غړي وو چې کویټ ته استول شوي وو. په همدې پیښه کې د امریکا د پوځ لږ تر لږه شپږ نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ایران د هوایي بریدونو په ځواب کې د فارس خلیج شاوخوا د امریکا پر پوځي تاسیساتو او ښارونو د ډرونونو او توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. چارواکو وویل چې څلورم امریکایي هم د مارچ په دوهمه وروسته له هغې سا ورکړه چې د ایران د لومړنیو بریدونو په مهال سخت ټپي شوی و. دا روښانه نه وه چې نوموړی په کویټ کې ټپي شوی او که په کوم بل ځای کې. د امریکا د سمندري ځواک د پنځمې سمندري قواو د مرکزی قومندانۍ چې د بحرین په مانما ښار کې موقعیت لري د فبروري په 28مه د ایراني توغندیو له لوري هدف ګرځول شوی وه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ په پنټاګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران پر ضد پوځي عملیات به په بې پایه جګړه بدل نه شي او هدف یې د تهران د توغندوي سمندري ځواک او نورو امنیتي بنسټونو له منځه وړل دي. پیټ هکسټ ټینګار وکړ چې د امریکا بریدونه په دقیق او پراخ ډول ترسره کیږي. هغه همدارنګه وویل د اسلامي جمهوریت پر ضد جګړه د ملت جوړونې یا په ایران کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو هڅه نه ده او واشنگټن نه غواړي په اوږدمهالو سیاسي پروژو کې ښکیل شي. د امریکا دفاع وزیر په وینا دغه هیواد د بریا لپاره جګړه کوي او نه به وخت او نه هم د خپلو ځواکونو ژوند د خوښۍ وړ سیاسي جګړو کې ښکیل کړي.
ډیره زیاته مننه کوربدان نوري صاحب چې د ایران د جګړې په اړه مرستي جزئیات راکړه. بل پلاو د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وژل د دې هیواد مذهبي واکمنو لپاره یو لوی شاتک بلل کېږي، خو کاربوهان ګمان نه کوي چې دغه په وژل کېدو سره به هرو مرو رژیم بدلون مومي. په دې اړه نور تفصیل د راپور کې اورو.
د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی مړینه د ایران د مذهبي واکمنانو لپاره لویه ضربه بلل کېږي، خو کاربوهان وایي هیڅ تضمین نشته چې د هغه مړینه به د اسلامي جمهوریت د سقوط لامل شي. که څه هم خامنئی نږدې څلور لسیزې د ایران روحاني مشر او تر ټولو لوړ واکمن، خو د دې هیواد مذهبي نظام داسې جوړ شوی چې د ستر مشر د مړینې په صورت کې د واک دوام یقیني کوي. څلوراتیا کلن خامنئی د فبروري په 28مه په پلازمینه تهران کې پر خپل استوګنځي هغه مهال د هوایي برید په نتیجه کې وژل شو چې متحدو ایالاتونو او اسرائیل د ایران د پوځي او سیاسي مشرانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي وو. اسرائیل میشت د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د څېړنې غړی دانی استرینوویچ وایي که څه هم خامنئی له څه باندې درې لسیزو د ایران سیاسي لوری ټاکلی، خو اسلامي جمهوریت یوازې پر یو شخصیت ولاړ نظام نه دی. کارپوهان وای د ایران مذهبي واکمنۍ چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې د چارو واګې په لاس کې لري، د سیاسي پوځي او دینی بنسټونو لخوا ټینګه ساتل کیږي. دا هغه بنسټونه دي چې ریښې ژورې او د مشرتابه د بدلونونو پر وړاندې د مقاومت لپاره جوړ شوي دي. د مذهبي مشرانو تر مشرۍ لاندې د سیاسي جوړښت په دغو بنسټونو کې ځواکمن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارد چې د هیواد په سیاست، پوځ او اقتصاد کې مهم رول لري، او شورای نگهبان چې یو پیاوړی اساسي قانوني ارګان دی شامل دی. سترینوویچ زیاته کړه، تاریخ ښیي چې انقلابي نظامونه د بهرنیو بریدونو پر مهال د ټوټه کېدو پر ځای لا زیات متحد کیږي. دا انګیرنه چې د ستر مشر له منځه وړل به د نظام د سقوط لامل شي تر ډیره یوازې اټکل دی، ښایي برعکس د واکمنانو تر منځ لا زیات یووالی او سخت دریز رامنځته کړي. تمه ده چې د ایران پاتې مشران ژر تر ژره نوی ستر مشر وټاکي، ځکه دوی ویره لري چې د واک تشه به ټول مذهبي نظام بې ثباته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د مارچ په لومړۍ نیټه الجزیرې ټلویزیون ته وویل چې د خبرګانو شورا چې د ستر مشر د ټاکلو او نظارت مسؤلیت لري، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نوی ستر مشر وټاکي. تر هغې پورې به یوه لنډمهاله واکمنه شورا په رسمي ډول هیواد اداره کوي. په دې شورا کې ولسمشر مسعود پزشکان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اژهی او د دینی بنسټونو لوړپوړی شخصیت علی رضا عرافی شامل دي. خو کارپوهان وایي چې په عملي توګه ایران دا مهال د ملي امنیت د ستر شورا لخوا اداره کیږي چې د هیواد د پالیسۍ مهمه پرېکړه کوونکې اداره ده. د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد پخوانی قومندان او تجربه لرونکی سیاستوال علي لاريجاني د دې شورا مشري کوي. نوموړی چې د نظام دننه یو مهم کس او د خامنهي وفادار بلل کیږي، د 2015 کال په جون میاشت کې له اسرائیل سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته د واک د یو مهم منځګړی په توګه راڅرګند شوی دی. کارپوهان وای بل چې رچ خای مخ په زیاتیدونکو رول ولري د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف دی. دغه کارپوهان په وینا هغه هم یو تجربه لرونکی سیاستوال او د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد سره انتړاو لري. د خامنه ای له وژلو وروسته وستر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هغه ځای ناستې به څوک وي. د ستر مشر د ټاکنې رسمي صلاحیت د خبرګانو شورا لري، خو په حقیقت کې په ځانګړي ډول د امریکا او اسرائیل د روانو بریدونو له امله رامنځته شوي ګواښ ته په کتو احتمال شته چې د ځای ناستې چارې به د لوړپوړو چارواکو د یوې کوچنۍ کړۍ لخوا اداره شي. دا ټاکنه به وښیي چې ایران پر کوم لوري روان دی. د خامنه ای تر مشرتابه لاندې ایران په نړیواله کچه په یوه منځوي هیواد بلل شوی چې د خپلو خلکو پر ضد د زور د کارولو او له لویدیځ سره د ژورې دښمنۍ نوم یې ګټلی دی. په نیویارک کې میش د یورو ایشیا ګروپ د ایران شنونکی ګریګوري برو وایي که د خامنه ای د نسل یو زوړ او سخت دریز روحاني مشر راڅرګند شي، دا به څرګنده نه ښیي چې نظام ځپنه دوه برابره کیږي او د رژیم اساس پیاوړی کیږي. هغه زیاته کړه، خدای امکان هم شته چې داسې څوک وټاکل شي چې د منلو وړ بڼه ولري. یو ځوان کس ښایي د اصلاح غوښتنې سابقه ولري تر څو دا پیغام ورکړل شي چې نوې پاڼه اړول کیږي.
لا خبرنو ور اخوا
تاسیس مخه کلا ساده ریډیو نوري لا گاونډي وی هوادونو لا رستنی دو روستا دیو شمیر افغانانو لپاره ژوند د ډوړې او سرپناه مندل لپاره ورزینه هڅده. څلور پنځوس کلن عباس محمد له ایرانه تر ایستلو وروسته هره ورځ د خپلې کورنۍ د نمړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي، خو ډېر وختونه خالي لاس بیرته کور ته ستنېږي. ورزو د فیروزي عزیزي په دې راپور کې د عباس محمد د ژوند کیسه او روچه د هغه په غږ پیلېږي.
څلور پنځوس کلن باز محمد په ایران کې لوو کلونو زیات ژوند او د خښتو په بټیو کې له کار کولو وروسته روان لمریز کال افغانستان ته ستون سوای دی. دای او کورنۍ د جوزجان ولایت په شبرخان ښار کې یوې داسې خونه کې اوسیږي چې چت یې سورای دی او د تودولو لپاره هم هیڅ نه لري. وایي د دې خونې د میاشتې 1200 افغانۍ کرایه ورکوي.
دلته دوی د یوې خونې 1200 افغانۍ کرایه اخلي چې نه دروازه لري نه چت، نه چته اوبه راڅاڅي چې موږ ورته تار تړو لاندې ترې یو تشک دو چې اوبه پکې وڅاڅي. ما بخره هیڅ هم نه لرو.
د باز محمد کیسه د سلګونو زرو راستنیدونکو افغان کډوالو د بدمرغۍ یو بیلګه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د 2015 کال په وروستیو ورځو کې وویل چې یوازې تیر کال 1.7 میلیونه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. باز محمد هر ورځ له خپل کوره تر بازاره 2 ساعته پلی مزل کوي چې کوم کار ومومي او خپل کورنۍ ته نفقه برابره کړي، خو په خبره یې ډیری وخت بیرته خالی لاس کور ته ستنېږي.
او بجې پلی حرکت وکړم، شاوخوا 9 بجې چوک ته رسیږم او هلته کینم کینم هیڅ کاروبار نه وي. معمولا په 1 بجه د کور په لور بیرته پلی روانېږم. څوک نشته چې ما ته کار راکړي تر څو 1000 افغانۍ وګټم او د شپې خپلو ماشومانو ته یو څه راوړم.
یوازې باز محمد په دې وضعیت کې نه دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC شاوخوا یو میاشت وړاندې وویل چې له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخستنېدنه په افغانستان کې په نازکو ټولنو فشار زیاتوي او بشري ناورین لا ژوروي. باز محمد وایي کله چې کور ته ستنېږي د خپلو ماشومانو لخوا چې عمرونه یې له 2 کلونو کم دي له بېلابېلو پوښتنو سره مخ کیږي.
وای پلار څه دې راوړی دي؟ مڼې دې راوړي، انار دې راوړي. زه وایم هیڅ نه و چې زه یې راوړم. بیا دوی چیغې وهي او پوښتنه کوي ولې دې هیڅ نه دي راوړي. زه وایم نه و چې نه وي، له کومه یې راوړم. بیا خپله هم په ژړا شم چې څه وکړم، هیڅ چاره نه لرم.
دی وایي چې ورته څه ونه لري، اړ دی چې پلمې وکړي.
کله چې دوی لانجه کوي خای دروغ هم وي، خو زه دوی ته وایم چې زه به لاړ شم او له ګاونډیانو به د خوړلو لپاره یو څه راوغواړم، یا به له دوکانونو څخه یو څه واخلم، یا به کار وکړم او 1 کیلو میوه به راوړم. بیا بهر وزم او تش لاس بیرته راځم او وایم چې دوکان تړل شوی و او ګاونډیان هم نه وو.
ډیری وخت باز محمد ته ګاونډیان خواړه راوړي چې معمولا څو وچې ډوډۍ وي، او کله چې پخه خواړه ترلاسه کوي په خبره یې د ماشومانو ترمنځ پرې شور رامنځته کیږي. دی او میرمنې بیا صبر کوي چې لومړی ماشومان مړه شي.
کچېرې کله کوم ګاونډی یو غوړې وریجې راکړي، هر یو یې ځان ته کش کوي او وایي چې ما ته یې راکړه. بیا پرې لانجه کوي، موږ دوی پرېږدو چې وی خوري او مړه شي. بیا که څه پاتې شي زه او مور یې خورو.
دی وایي چې 4 ماشومان یې ډنګر او ناروغه دي، خو دا چې کلینیک ترې لرې دی او د لارې کرایه نه لري، نه دی توانېدلی چې روغتیایي مرکز ته یې بوزي او د خورځواکۍ معاینه یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 10 ورځې مخکې په افغانستان کې د خورځواکۍ د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړ. وی ویل چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه میرمنې شدید خورځواکۍ سره مخ دي. په داسې شرایطو کې باز محمد ټینګار کوي چې ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د دوی لومړنۍ او بیړنۍ اړتیا مرسته ترلاسه کول دي.
یو موسسه یا دولت دې مرسته وکړي، یا هر هغه څوک چې توان یې لري لومړی دې موږ سره د خوړو او بیا د سرپنا مرسته وکړي تر څو موږ له دې بدبختۍ وژغورل شو. ډوډۍ او سرپنا ولرو تر څو خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو.
دای دا هم غواړي چې کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي.
یوه فابریکې یا کوم ځای کې دې موږ ته کار راکړي. زه شرمېږم چې نه له پښو پاتې یم، نه مې لاس مات دی او نه سر. دا سمه ده چې زه 45 کلن یم، خو که کار وي زه کار کوم، خو هیڅ کار نشته.
باز محمد هیله لري چې ماشومان یې زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري.
زه خپلو ماشومانو لپاره همدا هیله لرم چې دلته آرامي وي، یو کار پیدا شي تر څو زموږ ماشومان زده کړه وکړي، ډاکټران یا ښوونکي شي او ژوند یې ښه شي.
دا باز محمد کیسه مو اوریدل چې فیروزی عزیزی ورسره د هغه د ژوند او د روزي موندلو په اړه خبرې کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله د جوړو جوړو روح خوش خوشاله بست. زبل ظاهر کندهار ولایت څخه پروژه ما چې تخونو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نه خود سوځي پنډي داسې نور میوجات بس چې تیاری بس نو هغه سيئ.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب زو امیرگل خبری کم لپختیا ولایت ولسوالی روحانی بابا او روزمات یو پشمای موږ د شکووسی روزمات ته موږ یو لاس 15 منټه مخته خپل د کلی کوم جمعه یو جمعه هر څوک چې چا چې تیار کړی راوړي او یو جایی بیا روزمات کولې بعد په جمل منځو کې خپل کورو ته لږ
سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. فرماندهی مرکزی امریکا ستکام می گوید که 3 فروند جت F-15 کشور بر اثر آتش خودی در کویت سرنگون شدند. این فرماندهی در اعلامیه امروز گفت که در جریان درگیری فعال که شامل مقابله با عملات طیاره های ایرانی، راکت های بالستیک و طیاره های بدون سرنشین بود، 3 جت جنگی نیروی هوایی امریکا به اشتباه از سوی سیستم مدافع هوایی کویت سرنگون شدند. بر اساس بیانیه، هر 6 خدمه پروازی با موفقیت از طیاره ها بیرون پریدند، سالم پیدا شدند و وضعیتشان پایدار است. به گفته ستکام، علت رویداد زیر بررسی است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، میگوید که این کشور با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد. آقای لاریجانی در پست در شبکه ایکس امروز گزارش های رسانه‌ای آکی از تلاش مقام های جمهوری اسلامی برای اثر گرفتن مذاکرات با دولت امریکا را رد کرد. با وجود این، عباس حراقچی وزیر خارجه ایران عصر یکشنبه گفت که در صورت توقف عملات اسرائیل و امریکا به ایران میتوان گفتگوها را از سر گرفت و تاکید کرد که مقامات امریکایی میدانند چطور باید با او تماس بگیرند. تا هفته های اخیر هیئت دیپلماتیک ایران به ریاست عباس حراقچی با استیف ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده، و جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، با میانجیگری وزیر خارجه عمان 3 دور مذاکره غیر مستقیم داشت و قرار بود این هفته هم دور دیگر از مذاکرات برگزار شود. اما در پی عملات ناگهانی اسرائیل و امریکا به ایران و کشته شدن علی خامنه ای، گفتگوها منتفی شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با نشریه اتلانتیک گفت که رهبری جدید ایران می خواهد گفتگو کند و او هم موافقت کرده است. در خبر دیگر می شنوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، می گوید که فهرست شامل اسامی 3 نفر را دارد که می تواند رهبری ایران را به دست بگیرد. آقای ترامپ روز یکشنبه به نیویورک تایمز گفت که 3 گزینه بسیار خوب برای رهبری آینده ایران دارد، اما از آنها نام نبرد. او تاکید کرد که فعلا قصد برملا کردن ای اسامی را ندارد و بهتر است اول کار یک سره شود. وزارت دفاع طالبان با نشر ویدیویی از پرواز یک پهپاد ادعا کرده که برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان را هدف حمله هوایی قرار داده. این وزارت در اکس نوشته که قوای هوایی طالبان روز یکشنبه بار دیگر عملات هوایی را بر پایگاه‌های مهم نظامی در پاکستان انجام دادند. در ادامه آمده که در این عملات پایگاه نورخان در راولپندی، قول اردوی 12 در کویت بلوچستان و یک کمپ در مهمند اجنسی خیبر پشتونخوا هدف قرار داده شدند. وزارت دفاع طالبان گفته که این حمله ها در پاسخ به عملات هوایی اردوی پاکستان بر کابل و بگرام صورت گرفته. برخی رسانه ها دیروز گزارش داده بودند که پاکستان میدان هوایی بگرام در ولایت پروان را هدف حمله هوایی قرار داده. پاکستان در مورد ادعای طالبان هنوز چیزی نگفته، اما وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان عملات پهپادی پیشین این گروه را به تحریک طالبان پاکستان TTP نسبت داده بود. و قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و این در ماه جون امسال یک مسابقه تست و 3 بازی یک روزه را انجام دهند. کرکت بورد هند امروز اعلام کرد که بازی‌های تست از 6 تا 10 جون برگزار خواهند شد. دیدار نخست در 14 جون، بازی دوم در 17 و 3 مسابقه یک روزه در 20 جون انجام می‌شوند. این بازی‌ها به میزبانی هند در 4 ورزشگاه برگزار می شوند. انتظار می ره که افغانستان پیش از رقابت های ماه جون در برابر هند تا حدود 10 روز دیگر با سریلانکا به میدان بره. افغانستان و سریلانکا نخست در 3 بازی 20 و سپس در 3 بازی یک روزه به مسافه هم می رن. تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات در برابر سریلانکا کمپ تمرینی را در خوست برگزار کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از امرویتان داشته ها این برنامه. سلام، باز هم با شما هستم. درگیری میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان همچنان ادامه داره. گزارش هاست کشته شدن 3 کودک در اثر درگیری در شرق کنر خبر میدند. جزئیات در جریان برنامه با شما شریک میکنم. در 3 روز عملات مشترک امریکا و اسرائیل بر ایران چی مگذره؟ از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا پرسیده ایم.
تهران پایتخت ایران حملات شدید هست، همچنان از نیمه های شب حملات شدید شروع شد و ادامه داره. در شیراز حملاتی داشتیم، در منطقی از شیراز استان فارس، در یزد حملاتی داشتیم، در غرب کشور حملات خیلی شدید بود.
پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر ارشد ایران، چی کسی جاگزین او خواهد شد؟ در این برنامه به شما خواهیم گفت. و در ادامه زندگی برخ افغانهایی به شما گزارش داریم که پس از بازگشت به کشور از مهاجرت در تلاش برای پیدا کردن لقمه نان و سرپناه اند.
چاق میرم اینا همینجا پیاده را ساعتی 7 حرکت میکنم، 8:30 نود چاق میرسم، سوی میشینم هیچ کار باد نیست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام، فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد. تازه ترین گزارش ها میرسانند که امروز در نتیجه حمله توپخانه نیروهای پاکستانی در ولایت کنر 3 کودک کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان هم ادعا کرده که شب گذشته تعداد از مراکز مهم نظامی در پاکستان را هدف قرار داده. شمار از ساکنان کابل و ننگرهار گفتند که شب گذشته بار دیگر صدای پرواز طیاره های جنگی و تیراندازی را شنیدند. بیشتر در این گزارش.
درگیری ها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازه ترین گزارش ها دوشنبه 11 اُحد در ولایت کنر حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان است. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در کنر گزارش داده که حدود ساعت 10 صبح یکشنبه 10 اُحد در ولسوالی خاص این ولایت 3 کودک در نتیجه فیر مرمی توپ نیروهای پاکستانی کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. میرزمان، یکی از ساکنان روستای هجرت آباد در این ولسوالی، در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان پاکستان را تحت فشار قرار دهد.
اینها غیر نظامی بودند، نه سرباز. پاکستان همیشه غیر نظامیان را هدف قرار داده است. ما می خواهیم جامعه بین المللی پاکستان را به خاطر کشتن غیر نظامیان مورد سوال قرار دهد.
بر اساس آمار رسمی طالبان، از 21 فوریه تا 2 مارچ در نتیجه درگیری ها در افغانستان 58 غیر نظامی کشته و 71 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته که بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. پاکستان نیز از آغاز این درگیری ها تا کنون مدعی شده که بیش از 1000 تن از نیروهای طالبان کشته یا زخمی شدند. عطاءالله تاتار، وزیر اطلاعات پاکستان، در صفحه ایکس خود روز دوشنبه هود اعلام کرد که تا 2 مارچ نیروهای پاکستانی در 51 نقطه در افغانستان حملات انجام داده و تجهیزات نظامی طالبان را نیز منهدم کردند. همزمان وزارت دفاع طالبان ادعا کرده که تعدادی از مراکز مهم نظامی در پاکستان را هدف قرار داده است. این وزارت روز دوشنبه 11 هود اعلام کرد که در ولایت پکتیکا تانک زیرهی نیروهای پاکستانی را منهدم کرده است. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، در بیانیه ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده، مدعی شده که از آغاز درگیری ها تا کنون بیش از 100 سرباز پاکستانی کشته و 25 پایگاه آنان منهدم شده است. رادیو آزادی نمیتواند این ادعاها را به صورت مستقل تایید کند. در این حال، شماری از ساکنان کابل میگویند که شب قبل 2 بار صدای پرواز طیاره های جنگی و تیراندازی را شنیدند. یکی از ساکنان ناحیه 22 کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
بیگا دابل پخار و باز منطقو با
دیشب در برخی از مناطق کابل صدای تیراندازی و انفجار شنیده شد، اما من دقیقا نمیدانم کجا، زیرا نه رسانه ها و نه مردم اجازه ندارند به مناطق حادثه رفته و اطلاعات را به مردم ارائه دهند. وضعیت به این شکل است، بنابراین مردم شبها بسیار میترسند و نمیدانند بعدن چی اتفاقی خواهد افتاد.
عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرده بود که مردم کابل نباید از فایرهای دافع هوا که در برابر پرواز طیاره‌های پاکستانی صورت می‌گیرد نگران باشند. یک خبرنگار محلی در ننگرهار که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا، دوشنبه 11 اوت به رادیو آزادی گفت که در تورخم نیز درگیری شدید میان دو طرف ادامه دارد.
منابع امنیتی محلی به ما تایید کردند که درگیری های سنگین عصر دیروز در تورخم ادامه داشت و چندین پست نیروهای پاکستانی در آن سوی مرز نابود شده است. اینجا در جلال آباد صدای تیاره ها دوباره شنیده شد و طالبان با دافع هوا به آنها فایر کردند.
برخی دیگر در امتداد خط دیورن نیز میگویند که به دلیل ترس از جنگ مناطق خود را ترک کردند و ادعا میکنند که نیروهای پاکستانی به جای پایگاه‌های طالبان خانه‌ها و روستاها را هدف قرار میدهند. احمد الله یکی از آنان در ولایت خوست که اکنون با خانواده‌اش به شهر خوست بجا شده به رادیو آزادی گفت:
آنان قبلا مواضع طالبان را هدف قرار میدادند، اما اکنون خانه‌ها و روستاهای غیر نظامی را هدف قرار میدهند. 400 تا 500 خانواده از خانه بیرون آمدند. ما چیزی به خود نیاوردیم، فقط خود را نجات دادیم.
این درگیری ها پس از آن شدت گرفت که پاکستان در شب 21 فوریه برخی مناطق پکتیکا و ننگرهار را هدف قرار داد و باعث تلفات غیر نظامیان شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. عملیات اسرائیل و ایالات متحده بر ایران وارد 30 روز شده. سازمان هلال احمر ایران اعلام کرده که تاکنون 555 نفر در عملیات کشته شدند. در این مورد با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کردم و در آغاز از آنچه که در این 3 روز عملات بر ایران گذشته پرسیدم.
نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو اعلام کرده بود روز دوشنبه که حملات شدیدتر خواهد شد و متمرکزتر. با این حالات ما شاهدش هستیم که ادامه داره. در چند بخش کشور به ویژه در تهران پایتخت ایران حملات شدید هست. همچنان از نیمه های شب حملات شدید شروع شد و ادامه داره و مراکز مهمی هدف قرار داده. مرکز حکومتی مثل ساختمان لشکر 10 سید الشهدا، کاخ دادگستری در منطقه گلوبندک که یکی از مهمترین ساختمان های دادستانی در منطقه 15 خرداد، چند مرکز پلیس، چند کلانتری، بخشی از اداره اطلاعات هم هدف قرار گرفت که معاون وزیر اطلاعات هم گفته میشه کشته شده بنابر اعلام نیروهای اسرائیلی. اما بقیه حملات در دیگر مناطق بوده، مثلا در شیراز حملاتی داشتیم، در منطقی از شیراز استان فارس، در یزد حملاتی داشتیم، در غرب کشور حملات خیلی شدید بود. خب در غرب ایران بسیار از پایگاه‌های پدافند هوایی اونجا هستند، حملات شدید بوده که البته گفته میشه تعدادی غیر نظامی هم کشته شدن، چون تصاویر اون منطقه غرب هم مثل سنندج و ارومیه بسیار وحشتناک است به لحاظ حجم آتشباری که هست. در جنوب ایران شهرهای بوشهر و بندرعباس شاهد شب بسیار ناآرامی بود، حملات بزرگ بود، بسیار بزرگ. البته آقای ترامپ گفته بود که نیروی دریایی جمهوری اسلامی داره از بین میره و یکی از اهداف این حمله علاوه بر از میان بردن سامانه موشکی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی، از میان بردن برنامه و ناوگان نیروی دریایی نظامی جمهوری اسلامی هست. در اهواز ما شاهد بودیم که بعضی از لوله های نفت بمباران شده و دود هم از اونجا داره متصاعد میشه. اما یک مسئله هم که وجود داره این هست که بعضی از بیمارستان ها هدف قرار گرفت، چه در تهران چه در منطقه دیگه، در تهران بیمارستان خاتم الانبیا، بیمارستان مطهری، بیمارستان گاندی، در سراب یک مرکز اورژانس، در اهواز بیمارستان ابوذر، اینها از اهداف حملات بودن. البته نهادهای بین‌المللی هم به این مسئله اشاره کردن و اعتراض کردن.
شما از غیر نظامی ها هم صحبت کردین. الالحمر ایران گفته که تلفات آنچه که ثبت کرده تا هنوز از این عملات به 555 نفر رسیده. آیا تلفات در دسترس است؟ آیا تفکیک داده شده که چقدر نظامی و غیر نظامی در این جنگ در ایران تا آل کشته یا زخمی شدن؟
نه، هیچ تفکیکی وجود نداره در این باره. البته خود سپاه پاسداران از بعضی از حملات گفته که چه تعداد از نیروهای سپاه کشته شدن، اما تفکیک کلی هنوز وجود نداره. جمهوری اسلامی به هر حال داره سعی میکنه همه تلفات رو، سعی کنید شماره بیشتر از تلفات رو به غیر نظامی هستن. از جمله یک مدرسه در اول روز جنگ در جنوب ایران هدف قرار گرفت که میگه تا اینجای کار 108 دانش آموز دختر ابتدایی و معلمشون کشته شدن. تلفات چون نوع جنگ شدید هست میتونه تلفات بالاتر از این هم بره با توجه به حجم حملاتی که داره انجام میشه.
یکی از نگرانی ها قد بودن روابط با مردم در ایران است. خب آیا مردم در داخل ایران چی میگوین؟ ارتباط چگونه برقرار میکنن؟ رادیو فردا با مردم چگونه در تماس است و در کدام وضعیت مردم قرار داره؟
رادیو فردا هم یک موج کوتاهی داره که 24 ساعت کار میکنه، هم از راه ماهواره هست که ارتباط برقرار میکنه، هم سوشال میدیا هست. البته اینترنت چون تو ایران قطع هست تقریبا، فقط کسایی میتونن ارتباط برقرار کنن که به نوعی یکی از وی پی ان ها که سایفون هست متصل باشن. اینها راه ها هست که بعضی از مخاطبان ویدیوهای میفرستن، پیام های میفرستن، تصاویر حتی در شبکه های اجتماعی منتشر میکنن با استفاده از بعضی از وی پی ان هایی که همچنان کار میکنن. این ارتباط بسیار کم هست، اکثر ارتباطات قطع هست و امکان تماس بسیار محدود هست. یعنی به تلفن رو اگر بگیرن بتونن تماس بگیرن باید تلفن مستقیم. از داخل ایران بعضی وقتا میتونن تماس بگیرن، در شبکه های در به لحاظ اپلیکیشن ها بیشتر نوشتاری هست، امکان برقراری ارتباط صوتی بسیار محدود هست، گاهی امکان پذیر میشه. برای همین اینها باعث میشه که تصویر کاملا واضحی نداشته باشیم از اون چی که داره پیش میاد. توییت های البته نوشته میشه گاهی، اما تصاویر جز اون چه در رسانه های حکومتی منتشر میشه بسیار تصاویر اندک است.
آیا از وضعیت اقتصادی مردم چیز احوال دارین؟ دوکانا، مارکتا، اینا باز هستن، بسته هستن؟ در این وضعیت که ایران امروز از مردم از نگاه اقتصادی در چی وضعیت قرار دارن؟
هنوز گزارش های وجود نداره که بحران شده وضعیت که مثلا همه چی مفقود بشه. دستگاه های اجرایی اینطور که مسئول پزشکان رئیس جمهور امروز هم در شبکه اجتماعی نوشت که به دستگاه دستور داده که اختیارات دارن برای تقدیم خدمات به مردم. هنوز گزارشی از بحران نیست، اما خب نگرانی های وجود داره. قیمت دلار همچنان داره در ایران بالا میره، ارزش پول ملی داره پایین میاد و ادامه جنگ میتونه حتی ذخیره های موجود برای آذوقه رو ازش بکاهه، ولی تا الان به اونجا نرسیده که گزارش ها از بحران به دست بیاد.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در رابطه با آنچه در ایران پس از عملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل می گذرد معلومات میداد. کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله برقاسای اسرائیل در صبح روز شنبه بسیاری را در گوشه و کنار شرق و تا جهان شگفت زده کرد. حالا پرسشی است که چی کس جای او را خواهد گرفت؟ جاوید فیضی در این مورد گزارش رادیو فردا را پیشکش می کند.
از زمان وقوع انقلاب دلو 1357 خورشیدی، رهبر جمهوری اسلامی از نقش یگانه و بیبدیل برخوردار بوده است. از یک سو به عنوان عالی‌ترین مقام نظام و سوی دیگر به عنوان چهره معنوی و پدر روحانی برای جامعه. ایجاد و ادامه خلای در این سطح می تواند به بی‌ثباتی کل نظام بیانجامد. سران جمهوری اسلامی به جنب و جوش افتادند تا اطمینان حاصل کنند ساختار قدرتی که کشور را اداره می کند همچنان عملیاتی باقی بماند، روندی که از جمله شامل یافتن و انتصاب سریع جانشین علی خامنه است. آن مرد هر کسی که باشد در زمان به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی خواهد شد که رئیس جمهور ایالات متحده و برخی دیگر مقامات آمریکایی علناً خواهان سرنگونی حکومت دینی شدند که نزدیک به نیم قرن بر مسند قدرت بوده است. روند انتخاب رهبر چگونه است؟ از منظر رسمی و قانونی مجلس خبرگان مسئولیت برگزیدن رهبر جمهوری اسلامی و سپس نظارت بر عمل کرده است. نهاد انتخابی متشکل از 88 مرد مجتهد عموماً تندرو. در تابستان 1393 خورشیدی زمانی که علی خامنه‌ای تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت، ترکیب و کارایی مجلس خبرگان ناگهان اهمیت و حساسیت دوچندان پیدا کرد. پس از طی دوره بهبودی، شایعات مربوط به وضعیت سلامتی علی خامنه‌ای او را رها نمی کرد. آنچنان که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین و کسی که در انتخاب خامنه‌ای به عنوان جانشین روح الله خمینی نقش بسزایی داشت، علناً موضوع جانشینی و رهبر بعدی را مطرح کرد. هاشمی رفسنجانی که در فضای عمومی جامعه به عنوان رقیب برای خامنه‌ای دیده می شد، بعدها از سوی روحانیون تندرو که از همدلی او با اعتراضات معروف به جنبش سبز در سال 1388 آزرده خاطر شده بودند، طرد و به حاشیه رانده شد. هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان کنار گذاشته شد و در نهایت در نزده جدی 1395 خورشیدی در شرایط مشکوک و به ظاهر بر اثر سکته قلبی درگذشت. برخی گزارش ها و شایعات حاکی از آن هستند که کمیته 3 نفره در درون مجلس خبرگان سالهای سال فهرستی از جانشینان احتمالی خامنه ای را در دست داشتند، فهرستی که گفته می شود حتی سایر اعضای خبرگان هم از مفاد آن اطلاع ندارند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران با عنوان یکی از مریدان علی خامنه‌ای مشهور بود و بسیاری معتقد بودند که رهبر وقت جمهوری اسلامی او را برای جانشینی خود آماده می‌کند. اما مرگ غیر منتظره رئیسی در جریان سقوط هلیکوپتر در بهار 1403 این موضوع را منتفی کرد، موضوعی که روند جانشینی علی خامنه‌ای را با مشکل مواجه کرد. از لحاظ رسمی انتخاب جانشین علی خامنه‌ای با مجلس خبرگان است، اما موضوع پیچیده تر است. بخشی از این پیچیدگی به فشار روانی مربوط می شود که مقامات فعلی جمهوری اسلامی در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل با آن روبرو هستند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر زمان که جایگاه رهبری خالی شود، تا زمان انتصاب رهبر جدید، یک شورای موقت رهبری چیز شبیه به شورای جنگ تصمیم گیری در امور کلان کشور را بر عهده می گیرد. مسعود پزشکیان و غلام محسن محسنی آژه‌ای سران قوای مجریه و قضاییه دو تن از اعضای شورای موقت فعلی هستند. روز یکشنبه 10 اوت مجمع تشخیص مصلحت نظام علیرضا عرافی را به عنوان 30 عضو شورای موقت رهبری معرفی کرد. عرافی که به قرابت با علی خامنه‌ای شهره بود، در حال حاضر یکی از دو نایب مجلس خبرگان است. رهبر پیشین جمهوری اسلامی بیش از 9 سال پیش او را به عنوان مدیر کل حوزه های علمیه سراسر کشور منصوب کرد، اقدامی که تلویحاً به معنای احراز درجه اجتهاد یکی از شرایط الزامی برای رهبری حکومت است. اینجا پرسش ایجاد می شود که آیا باید عرافی را جانشین خامنه ای دانست؟ لزوماً نخیر. علی خامنه‌ای 8 سال پیش صادق لاریجانی از متحدان محافظه‌کارش را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. صادق لاریجانی که همراه با دو برادر دیگرش علی و محمد جواد از چهره‌های متنفذ و قدرتمند جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند، به عضویت شورای نگهبان هم منصوب شد. بعد نوبت به مجتبی می‌رسد، یکی از 6 فرزند علی خامنه‌ای. از زمان اعتراضات پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 خورشیدی، نام مجتبی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی جانشینی پدرش مطرح شد. گفته می‌شد که او در پشت صحنه تصمیم‌سازی‌های کشور از نفوذ قابل توجه برخوردار است و با فرماندهان قدرتمند سپاه پاسداران هم رابطه نزدیک دارد. اما پس از درگذشت ابراهیم رئیسی، وقتی که موضوع جانشینی علی خامنه‌ای بار دیگر به سؤال جدی و مطرح تبدیل شده بود، یکی از اعضای باسابقه مجلس خبرگان از مخالفت علی خامنه‌ای با جانشینی مورسی سخن گفت، موضوعی که بحث رهبری مجتبی خامنه‌ای را منتفی کرد. گزینه دیگری که وجود دارد فرد مورد وثوق سپاه پاسداران که آماده حفاظت از منافع گسترده این نهاد قدرتمند نظامی، سیاسی و اقتصادی باشد. اما گذشته از مرگ علی خامنه ای، حملات هوایی اسرائیل و امریکا بسیاری از چهره های مهم و سرشناس سپاه پاسداران را هم حذف کرده و حالا یافتن فرد با مشخصاتی که ذکر کردیم در میان افراد باقی مانده کار چندان ساده نخواهد بود.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. برنامه آزره با یک گزارش به پایان میرسانم که زندگی برای شما را از افغان ها پس از بازگشت از کشورهای همسایه تلاش روزانه برای پیدا کردن نان و سرپناست. باز محمد 54 ساله یکی از بازگشت کنندگانی است که پس از اخراج از ایران هر روز برای تامین نیازهای ابتدایی خانوادهش تلاش میکنه، اما اغلب دست خالی به خانه باز میگرده. بیشتر دهی گزارش میشنوید.
اجباری خلاص شدیم. دیگه مدرک نداشتیم دیگه. باری گرفت را دیمارس کرد دیگه مثلا. اما هیچ چیزی نداشت. مثلا نمان که ما بیاریم.
باز محمد 54 ساله پس از بیش از 7 سال زندگی و کار در داشت‌های خشت‌پزی در ایران در سال جاری خورشیدی به افغانستان بازگشته است. او و خانواده‌اش در اتاق در شهر شبرغان ولایت جوزجان ساکنند، با سقف آسیب دیده و بدون گرم کننده که کرایه 1200 افغانی ماهانه آن فشار مالی سنگین بر خانواده وارد می کند.
برج 1200 میگیرین نمیشه در و نیست سر بله سر چکت بکنه بودم بله در اینا میگه اگر تا زیر تا بود یک کشتک میمونیم اما در نخ بسته میکنیم با دروی اما نه اما آب چکت میای داخل تشت میایش بخاری هیچ چیزی نداره.
قصه باز محمد مثال از وضعیت صدها هزار بازگشت کننده افغان است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در روزهای پایانی سال 2025 گفت که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 1.8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. با وجود شرایط دشوار باز محمد روزانه مسیر خانه تا بازار را که حدود 2 ساعت پیاده روی است می پیماید تا کار پیدا کند و نفقه خانواده اش را تامین کند، اما اغلب دست خالی برمی گردد.
چاق میرم اینا من پیاده را ساعتی 7 حرکت میکنم 8 نیم 9 چاق میرسم سو میشینم 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 هیچ کار باد نیست. باز اول ساعت 1 بجه یا 12 نیم بجه ساعت پیاده میایم سو هیچ گپی نیست. نه کار نه برم سر چاق گردنمو کشیدم سو کسی نیست که ما رو ببره یک 100 روپیه با ما بدیم اولادمون پرداش هم میشود.
چون این وضعیت تنها محدود به باز محمد نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC حدود یک ماه قبل گفت افزایش بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان فشار بر جامعه شکننده و بحران بشری افغانستان را تشدید کرده است. باز محمد میگوید وقتی به خانه برمیگردد با پرسش هایی از سوی 4 کودک زیر 7 سالش روبرو می شود.
بابا میگه سیب آوردی، انار آوردی، اندگاه آوردی. میگم بچه جان چیزی نبود که بیارم. با داد میگن چرا نواردی چرا نبود. باشم نه چیکار کنم کجا بیارم وقتی نباشه چیکار کنم. باز خودم هم گریان نکنم ایران هم گریان نکنم خواه چیکار کنم دیگه چاره ای نبود.
او میگوید وقت چیزی برایشان ندارد مجبور میشود بهانه بیاورد.
اینا که دوام بکنم سوی میگم خیلی بچه همین میرم زد دروغ هم شو میرم اینای بیری نایم سوی یک چیزی میارم بخوریم یا یک چیزی مثلا میتلمون یا یا کار میکنم یا یک کیلو میون میارم میرم واسه پس دوباره میایم میگم تو خان بچه‌ام خلق بود یا همسایه نبود خیلی باز اینا پسانتر می.
بیشتر اوقات تنها غذای خانواده باز محمد کمک همسایه هاست که معمولا چند نان خشک است. وقتی غذای پخته شده دریافت می کنند میان کودکان کشمکش ایجاد می شود و او و همسرش صبر می کنند تا ابتدا کودکان سیر شوند.
یک همسایه که یک طبق برنج بیتی سوی بیشتر سونی لب کش می کنه بامه بیتی می گو وام کنند. ایش کش می کنه بامه بیتی می گو سوی برسیش دوام می کنند سوی دمدگر می زنند بعد او که سیر شنند باز بای مادر شکن.
او میگوید 4 کودکش لاغر و مریض هستند، اما به دلیل دوری کلینیک و نداشتن کرایه را نتوانسته آنان را برای بررسی وضعیت سوء تغذیه به مرکز صحی ببرد. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP نزدیک به 20 روز قبل با هشدار از افزایش میزان سوء تغذیه در افغانستان گفت که 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن در افغانستان دچار سوء تغذیه جهاد هستند. در چنین شرایط باز محمد تاکید می کند که نخستین و فوری ترین نیازشان دریافت کمک برای زنده ماندن است.
مؤسسه کمک شوه یا دولت کمک شوه یا مثلا هر خره برادری که داره اولش با ما یک تن نان دستیاسی بکنه، بعد یک خانه ما نزل یک خوب بدبختی نجات بیافیم، یک سرپل داشته باشیم، یک تن نان داشته باشیم، من اولاد کم ماندم رو باز خدا بزرگ.
او همزمان می خواهد با کار زندگی خانواده خود را تامین کند.
کارخانه یک جای سر کارمون بکنه کار میکنه، طبعا خجالت میشم خدایا، ما که پوی افتاد نیم، دستمون میده نه، سرمون میده نه، خود سفید درست رو سفید شدیم، پنجاه‌چهار شدیم، ولی کار باش کار چیکار نیم کار نیست.
باز محمد امیدوار است فرزندانش درس بخوانند و زندگی خوبی داشته باشند.
بر فرزندانمون همی آرزو داریم، خدا بکنه دولتمون آرام شود، یک کار پیدا شود، اولادا کمان بخوانند، درس بخوانند، صاحب دور شوند، معلم شوند، یک روزگارشان خوب شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.